ستړي مشي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. وخت د ګرمې ولس په جدي په پاکستان کې د تریک انصاف او طارق قادری د ګوندونو د احتجاجونو نور شارونو ته غزول په سیاسي بحران کې د فوج رول په اړه د سیاسي ګوندونو ردی عمل په دې اړه له کارپو سره مرکه په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې او د ملي حکومت د جوړېدو پر سر اختلافات او دا شان د طالبانو له بنده راخوشي سوی پروفیسر اجمل سره یو ځانګړې مرکه او یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په پیل کې به سره له مومن خبرونه وړاندې کړو.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ورک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر ضد خپل احتجاج د هیواد نور برخو ته د غزولو اعلان کړی. نن په جبري توګه د لدرک کړل شو کسانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. یو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار حکومت مخالف وسلوالو د ملي امنیت پر دفتر برید کې شپږ کسان وجلي او شپږ ویش نور یې جبل کړی دي. او خبرونو تفصیل. د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر ضد خپل احتجاج د هیواد نورو برخو ته د غزولو اعلان کړی. بلخو د حکومتي ګوند او ترک انصاف ترمنځ په شوې ملاقات کې کوم پرمختګ نه دی شوی. تیر ماښام په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې په کراچۍ، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې به هم د حکومت پر ضد مظاهره پیلوي. بلخو تیر ماښام د مسلم لیگ نون او ترک انصاف د کمیټیانو ترمنځ د ملاقات وروسته د عمران د ګوند غړي شاه محمود قریشي رسنیو ته ویل
مگر غل فہمی جان بوجھ کر ڈالی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی وہ فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جمہوریت
بخنه غړما تاسو منګه ناسم کټ وړاندې کو. دغه راز بلخوا د حکومتي ټیم غړي ساګدار د مذاکرات وروسته له رسنیو سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د ترک انصاف او امید تحریک ټولې غوښتنې منلې دي خو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه غیر عیني ده او دوی یې نه مني. یاد به چې پاکستان ترک انصاف او امید تحریک لخوا د اگست 14 رئیس د موجوده حکومت او پرسته انتخاباتو کې د شو ممکنه درغلیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناستي دوام لري او د دوی لومړی غوښتنه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواس کړی چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو لخوا د لادرک کیدونکو کسانو د ځینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یادو سازمانونو دغه اپیل پر داسې وخت کړی چې نن په جبري توګه د لادرک کړل شوو کسانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. همداراز په دې اړه نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د ورکړل شوو بلوڅانو د سازمان مشر ماما قدیر وویل چې د نوي حکومت له راتلو وروسته هم د بلوڅانو د تختولو لړۍ روانه ده.
هر ورځ هر څوک خلک وړي یا هر خلک شادت اوزتا تا جاوان کوئی شپش کسان خود دوی پرون لاشی نفس کرے درے نواب شاہ سا درے کراچی کے
دغه ادارو دا هم ویلي دي چې د تحفظ پاکستان قانون 2014 په جبري توګه د لدرکړل شوو کسانو په نامعلوم ځای کې حراست درست ګرځوي او په دې کې ککړ سرکاري جنټانو ته استثنا ورکوي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار حکومت مخالف وسلوالو د ملي امنیت پر دفتر برید کړی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره په دغه برید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ ویش جوبل دي. طالبانو د برید پړه منلی. بلخو د افغانستان په هرات کې طالبانو 15 پولیس برمته کړي دي. په هرات کې د شرغه په نوم د پولیسو یو افسر جرمني اجانس ته ویل چې شاوخوا شل طالبانو د اوبی په ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوستې پرون حمله وکړه او دغه 15 پولیس یې له ځان سره بوتلل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو د جمعې په ورځو په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسیدل. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازي سید فاضل سنچارکی پر دې اړه پر مشال ډوته ویل
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات په سیاسي توافق ته اوخته. زموږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دواړو کاندیدانو ورباندې خبرې کړې خو کوم پرمختګ پکې ونه شو.
د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم پر دې ټینګار کوي چې انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي او د هغې پرانا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي. خو د اصلاحاتو او پالنې انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش بهیر ناکامه ګڼي او له هغې پرته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي. امریکې د جمعې په ورځ د ایران په شاوخوا 15 کپنیو او کسانو نوي بندیزونه ولګول. په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بینکونه، هوایي شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دی. پر ایران باندې د امریکا له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند کیتلین هیډن وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په ماسکو کې ویل ایران هیله مند دی چې د نومبر میاشتې له ټاکل شوې اخري نیټې مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روس د ملاتړ مننه وکړه. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو روس د یوکرین په ختیځ کې پر یرغل تورن کړ او وایي ماسکو ته باید د اقتصادي بندیزونو نوره سخته سزا ورکړل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ د جمعې په ورځ وویل باید چې دوی پر دې پوه شي چې له څه شي سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه دوی دا مهال د یو کال موده کې په یوکرین کې د روس له دوهم یرغل سره مخامخ دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ایټلی په میلان ښار کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ ورځې غونډې مخکې چې په بروکسل کې جوړیږي په غیر رسمي ډول دا څرګندونې وکړې. او اخری خبر د کرکټ، دا مهال د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ د روان سیریز ګټلو لپاره خلی لوبه روانه ده. د سریلانکا په دمبولا کې روان په دې میچ کې پاکستان د اته وکټو په تاوان په شپږویشت اورونو کې یو اتیا رنزونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې پاکستان ټاس وګټلو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل پر روانه غړی کی دا ریپورتونه لرو. په پاکستان کې د تحریک انصاف عوامي تحریک د احتجاجونو لوجي راپورت سوی بحران په هلول کې فوج مداخله کړي، خو سیاسي ګوندونه د ګام ته څنګه ګوري؟
دا خو د پاکستان کمزوري جمهوریت ته یو بل زور سره یو دچکه ملاوه شو.
پرون د ورکه کړل څو کسانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په پاکستان کې یو شمیر بلوچستان حلا د ورکه کړل څو دي. آیا دا سلسله اوس درېدلې ده؟
بالکل کم نه دي شوی دي، زیات شوی. کوم ځکه چې ایران کې هر ورځ هر څوک موږ خلک وړي.
د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي واس چانسلر پروفیسر اجمل خان څلور کاله د وسوالو طالبانو په بند کې تیر کړل، اوس را خلاص شوی دی. او آیا ولې له بنده د تشتېدو کوشش ونه کړی؟ دا مرکب واوري او نور رپورټونه هم لرو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. په اسلام آباد کې له تیرو څه د پاسه دوه هفتو راهیسې په احتجاج بوخ کوند پاکستان تحریک انصاف نن د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې د احتجاجي ناستو اعلان کړی دی. دغه ګوند تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ د تیر کال په انتخاباتو کې دانلې کړې وه او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره مداخله کړې ده. تفصیل له اسلام آباد څخه مو له خپل همکار احمد الله پوښتلی دی.
تیر ماخستن پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه خپل چکپ په درنه کې ګډونوالو هغه ته مختلف موقعو باندې خطابونه کول، خو بیا اخیره کې هغه دا ویل چې زبنن یی پرون ماخام به ولست یو ډیر غټ اعلان چې کوم دی هغه به کوم. او هغه اعلان دغه دا چې هغه دا کوم مظاهره چې وې دا د ملک نورو خارون ته د غزولو اعلان وکړ چې په لومړي پړاو کې هغه ویل چې د نن نه به لاهور، کراچۍ، فیصل آباد او ملتان کې چې کوم دی من غټ غټ مظاهره شروع کوو او نن ماخام به اعلان بیا کوم. او دا به ما چې نور څومره خارونو پورې به موږ دا مظاهره کوي دا به غزو او په کم کم نور خارونو کې به دا مظاهره شروع کوو، ځکه زموږ د دې مظاهرو مقصد همدا دی. او دا مهال هم موږ وزیر اعظم چې کوم دی هغه ډیر زیات راګیر کړی دی او د دې مظاهرو او د دې نه به وزیر اعظم چې کوم دی مجبور شي او اخیر به استعفا ورکړي.
آیا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتي ډلې جوړې شوې دا غو ترمنځ څه خبرو اترو څه معلومات شته؟
بالکل، پرون چې کوم کله چې د فوز د معاملې کې میاست راغی او د فوز سره ملاقات وروسته نو د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان حکومت چې کوم دی د مسلم لیگ نن هغه ترمنځ ملاقات وشو چې پکې ساکدار د مسلم لیگ نن او د شانت د تحریک انصاف چې کوم هماره شامه قریشی، پرویز خټک او نور چې کوم کارکونکو د دې ترمنځ خبر اترو چې کوم سلسله واغه شروع شول او د اوماغه خبره باندې اوس هم دغه برقراره دي چې د وزیر اعظم استعفا غواړي او هغه تر دې د ماده وزیر اعظم استعفا ته په صورت تیار نه دی. هغه وی چې دا یو غیر جمهوری غیر آئینی غوښتنه زده او دا هیڅ کلم نشي پوره کېدلی. د وزیر اعظم استعفا چې کوم ده هغه موږ نه مدغه کوو. د هغې نه علاوه موږ دوی سره نور چې کوم مطالبې دي هغه موږ منلو ته تیار یو او هغه موږ منلي هم دي. خو عمران خان ډله چې کومه ده هغه د وزیر اعظم د استعفا نه لري کېږي او دغه وجه ډډ لاک وسم برقراره دي.
دا احمد الله چې تازه حالې را کولې. بل د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د مشر هغه بیان تایید کړی چې وایي حکومت ورته ویلي چې په ملک کې د روان سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د سهولتکار کردار ولوبوي. خو دغه په خبره چې مخالف ګوندونو د فوج دغه بیان ناسمه بڼه ورکوي او لسته داسې وړاندې کوي چې ګڼه حکومت فوج ته ویلي چې دوی له روان سیاسي بحران وباسي. دا چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د فوج د مشر لیدل او د سیاسي کړکیچ د ختمولو هڅه کول خپل د پاکستان سیاسي ګوندونه ورته څنګه ګوري په دې اړه اصرار علي مومند له سیاسي ګوندونو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرال اسیم باجوا پرون د جمعې پورس په ټولنیز ویبپاڼه ټویټر باندې خپل یو بیان کې ویل چې حکومت فوج ته ویل دي چې په ملک کې د روان سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د سهولتي کار کردار ولوبوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ایس پی آر دغه بیان تایید کړی خو ویل دي چې اپوزیشن ګوندونه دغه بیان ته غلط رنګ ورکوي او ولسته یې داسې وړاندې کوي چې ګینې حکومت فوج ته ویل دي چې دوی له دې سیاسي بحران وباسي. د روس له هغه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون سملی ته په خپل وینا کې ویل چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو پوستا بلنه ورکړې وه چې ردوی او حکومت ترمنځ روان کړکیچ د لمنځه وړلو لپاره د منځګړی یا سالس کردار ولوبوي.
زه موجود وم چې چودري نثار ته ټلیفون راغی چې قادری او عمران د پوز له مشر راحیل شریف سره ملاقات کول غواړي او وزیر اعظم دې اجازه ورکړي چې د پوز مشر له عمران خان او قادری سره وویني. نو ما ویل کچیری هغوی ورسره د ملاقات کولو خواست کړی وي نو ودی ویني ورسره. هم دومره خبره وه
که څه هم د تحریک انصاف او عوامي تحریک مشران او حکومت پر یو بل تورونه لګوي چې په وسته یې د موجوده سیاسي بحران د حلولو په لړ کې د څلس کردار د لوبولو غږ کړي خو د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د غګام په دې هیواد کې د جمهوریت لپاره ډیر خطرناک بولي. د عوامي نشتل ګوند بشرا ګهور وایي په وسته د سیاسي مسلې هوارولو واک ورکول غیر سیاسي او غیر جمهوري ګام دی.
کمزوری جمهوریت ته یو بل زور سره یو دچکه ملاو شته. فوج آئین کې دا رول نشته دی او فوج له دا رول ورکول د منسټر او پارلمنت کمزوری کولو دغه دی. نو ډېر خطرناکه خبره شوې ده په کارو چې سیاسي لیډرشپ او پارلمنت کې دا رول و.
بل خو بیا د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې په وسته د سیاسي کړکیچ د هوارولو په لړ کې د منځګړی کردار لوبولو غو کول په دې هیواد کې د سیاسي مشرتابه ناکامي خایي.
سیاسي ګوندونه چې خپلې کشالې او خپل مشکلات په خپل منځ کې نه واري نو فوج ته به دا موقع ملاويږي او حقیقت دا دی چې د ملک او قوم د پر د خسورت حال نه دی. یعنی دا فوري علاج دی او دا فوري علاج په توګه زه وایم چې دا ښه ده خو دا مستقر علاج دا پر خو سیاسي ګوندونو په خپل منځ کې خبرې اترې او خپل سیاسي کشالې په خپل منځ کې مذاکرات او په ذریعه او رول هغه صحیح لار ده او درسته لار.
خود جمعیت العلماء اسلام فی ګون د مشر مولانا فضل الرحمن ویان جان محمد اڅکزی بیا وایي چې کفوز وی یا بل څوک خو مهمه خبره دادا چې په ملک روان سیاسي بحران دلمن زیول شي.
خو موږ هم دا فکر کوو چې کچيري یو حل د دې لارې مندل کیږي او ثبات راځي او دا د پاکستان د آئین اساسي قانون پارلمان د فکرو سره سم وي موږ هر کله کوو. دا یو تاریخ غړپ سي چې موږ سیاسي سیستم به تیروي.
بل خو بیا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام وایي په دې هیواد کې په هر ځای کې د پوز لکردار انکار نشي کېدی.
خو خبره دا هم کې اخرون لګولې دا اوس نن باندې څو دا وی دي پس پرده ورته له پاتره چې له فوج سره ولې سره نه یو څومره خيارون پاکستان کې دی په دا نو ما په خپل داز ایشو نه دا اصل ایشو دا دی چې وی کوم مطالبه پیش کړی دا غي مثال له دی.
یا د ویچ پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د اگست 14 رئیس د موجوده حکومت او په ورسته انتخاباتو کې د شبو ممکنه درغلي پردو په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته دوام لري او د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي.
داو اصرار لمومن چې سیاسي ګوندونو خبرګونې راغونډ کړي وو. پښتا په سیاست کې د کردار ادا کولو بلنه ورکول په پاکستان کې د سیاستوالانو او کارپوهانو ترمنځ تود بحث راپورته کړی دی. په واشنگټن کې میشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقی دی او کارپوه په هیڅ له دیګه مرڅه اخیستنه کړې ده. د پښتنې له نوموړي څخه کړې و چې جوابي تارا کوي.
کار ده چې د پاکستان فوج د پاکستان سیاست کې دخیل دی، د غي ډیر زیات زور دی او غي د خپل خوخه حکومتونه جوړول ماتول غواړي. آیا چې د تیرو دو ورځو کې درې ورځو کې چا ورته وینا کړې ده یا نه، خو دا یو واضحه خبره ده چې دا خلک چې اسلام آباد ته راغلي دي، د قادری خلک دي او که د عمران خان خلک دي، دوی ته چا دا اشاره ورکړې وه. او زما په نظر کې هغه د پاکستان د فوج نه علاوه بل څوک نه دی.
یعنی ډاکټر صاحب تاسو کله دا خبره کوي، د دې لپاره ثبوت څه دی، بنیاد څه دی؟
او دا غي مطالبات چې کوم دي هغه د فوج مطالبات دي. بنیادی توګه باندې د نت رزلټ چې کوم دی هغه نه صرف فوج فائدہ اخلي، نور جمهوری حکومت ته، فیډریشن دا، نور هر چاته تاوانونه دي. دسې آف دی ریکارډ ډېر خبرې دسې دي چې هغه موږ نشو کولای، خو بهرحال جرنیلانو د سیاسي ګوندونو ته دا اشاره ورکړي دي. سر حاضر سروس جرنیلان دي، سر ریټایر جرنیلان دي، دا خبر اوس پټ نه ده.
ډاکټر صاحب، یعنی نواز شریف کدا ورته ویلی وی یا نه ورته ویلی، یا بیا د عمران خان او طاهر القادری دا خبر او سره منل چې موجود د فوج د مشر درو، نو مسله خو بیا په سیاستدانانو کې ده، په فوج کې خو په ظاهر خو بیا نسته.
نو یقینا چې بغیر د سیاستدانانو نو خو لوبه کیږي نه، کنه خود د فوج طریقې کار خو همیشنه د سیده چې غي چې کوم سیاستدان د غي د سې انفلوئنس نووزی برټو صاحب او کمیا صاحب او نواز شریف دغه پر خلاف غي د سې نور قوتونه جوړ کی او هغه پراپر پی دا بیلانس کولو لپاره دا کیسه د تاریخ انصاف او قادری صاحب خبرم د سې د هغه د سې ممکنه ده چې هغه اسلام آباد کې دومره موده پورې ناس وي چې چا ورته اشاره نه ورکول او چې څه کیسه مغي کارونه کړی، نو یقینا چې د سیاستدانانو کمزورتیا ده. خو دا کم سیاستدان دي، دا د سیاست خوشچین دي، د دې پر غې کې لوي شوی خلک دي. بیا سه بل ورځ قومي اسمبلی ته تللی دی، هلته خبره کړې ده، بیا نن کړې دي. خو صفا خلکو ته ووایه چې دغه سه پوزیشن دی، لږ په عزت باندې، لږ په احترام باندې د پارلیمان او د خپل ځان احترام ورته پکارو. زما خیال چې کم وینا نن کړې دا هغه ته پکار نه وو. کاغذ چیف آف سټاف ته دا وایي چې ته مداخله توکا تو وانو کرهن بچ چرته مونږ دا اکسپټ کو، دا وینا چې ما ورته نه دی ویلی او فلانې ورته نه دی ویلی، جمهوری قوتونه میا صاحب سره کلک ولاړو، هغه ته دسه وینا نو پکارو. بیا د
داو ډاکټر محمد تقی په واشنگټن کې میشته سیاسي چارو کارپوه چې په پاکستان کې د سیاسي بحران په حلولو کې د فوج د رول په اړه را سره مرکه کوله.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان به کور کړل سو کسانو ته ویلي چې خپل ماشومان دي په غیر چاپیرا سیمو کې، په غیر چاپیرا سکولونو کې داخل کړي. پرون په یو جاري بیان کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې ویلي حکومت به په دې لړ کې د دغو خلکو هر ډول مرسته وکړي. زیاتره به کور کړل سو کسانو په بنو شار کې پناه اخیستې ده. تفصیل په پېښور له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم محکمه د هغوی پرون اعلامیه جاری کړ دا چې څومره د شمالي وزیرستان د ګورشي خلک دي، د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې هم دي، هغوی ته خاص کړو چې خپل ماشومان هلکان جنې کې چې کوم دي سره جوښ کولو دي، که کمپونه کړي که خلکو کړه دی، یا په حجرو او سکولونو کې درې دغه سرکاري سکولونو کې دا داخل کړي او د داخلي لپاره چې کوم ضرورت د کاغذونو د سرټیفیکټس او یا داسې د نورو سندونو دوی دا هم حکم کړی چې دا غوې هم د دوی نه غوښتنه کیږي او څومره چې هم مرستې کیږي دوی سره که د کتابونو په شکل کې یا نور مرستې هغه به دوی سره کوي او په کار دغه ټول بې کوره شوي خلکو له دارو دغه ورته خلاص کړی دی چې دغه بچو تعلیمونه یا تعلیم وخت ضایع نه شي نو زر تر زره چې کوم جوغ سکولونه دي او تعلیم چوټیانې ختمېدو کې نو دغه کړه دوی خپل بچې داخل کړي.
او بل شبیر جان داسې رپورټونه دي چې سبا له په پېښور کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع کیږي. په دې اړه تفصیل څه دی؟
سبا له پېښور ښار کې دننه چې څومره یونیکونسل دي د لس کم سلو نه سیوا هغه کې سبا له یو ورځنۍ د پولیو کمپاین شروع کیږي. خو څنګه چې تاسو پته لرئ چې دلته وار په وار په خیبر پښتونخوا کې په دغه کمپاین کوونکو باندې بردونه کیږي د ورته والو لخوا، نو د هغې لپاره په پېښور کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. او سبا له به چې کوم دی نه یوازې به پولیس په ځای په ځای وي چې کوم ځای کې دغه فسک ورکول کیږي، بلکې چې څومره موټر سایکل سواره دي د موټر سایکل ګرځېدو باندې هم به بندیز وي. او په دې باندې د ضلع انتظامیه دفاع یو سل څلور څلوېښت لګولې ده او چې څوک هم موټر سایکل ګرځي د هغې په ضد باید قانوني کاروي کیږي، ځکه چې وړاندې هم په دغه کسانو څومره هم بریدونه شوي دي. نو زیاتره موټر سایکل سلو وسله والو په دغه کسانو باندې بریدونه کړي دي. نو سبا له په ټینګ امنیت کې دغه کمپین شروع کیږي دا یو ورځنۍ د پولیو په ضد.
دا شبیر جان د بشر حقوقو درې سازمانونو انټرنیشنل کمیشن اف جورستس، امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پر پاکستاني حکومت ټینګار کړی دی چې د امنیتي ادارو د هغه عمل مخه د ونیسي چې په ټول هیواد کې په سلګونو کسان په زور لا درکه کړی دی. دغه سازمانونو دا خبره پرون په زور د ورکړلسو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د بشري حقوقو سازمانونه وایي د پاکستان امنیتي ادارو په سلګونو کسان تښتولي دي چې هیڅ درک یې معلوم نه دی، خو حکومت دا خبره نه مني. په ورکړلسو کسانو کې زیاتره پښتانه او بلوچستان دي. د بلوچستان یو سازمان وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز دا دعوه کوي چې په زرګونو بلوچستان لا درک کړل شوی دی، خو حکومت بیا دغه شمیر بیخي کم یادوي. دا چې د بلوچستان دغه سازمان څه ثبوت لري چې د ورکړلسو شمیر په زرګونو کې دی، دا پښتانه مو د ورکړلسو بلوچستان د خلاصولو مبارزه تنظیم له یو فعال مشر ماما قدر کړی دی.
بین الاقوامی سطح باندھے دا ڈیلی رپورٹ میں جی ہر ارز یو اور دو کسان کے طور تک بھی مجھے یو این کا آل ورک ہوں اور شہادت شہید کی بھی ہم مجھے آل ورک ہوں یا آپریشن دے یا ہر شہید بھی مجھ دے کر ریٹرن کے اس آل ورک ہوں پروف سارا وہ مجھ کے بارے لاگما کے بعد یو این کا لسٹ ورکڑے آگا وہ من لے تو واقعی کے مجھے ہم تحقیقات کریں گے مخ کے بھی راگلے ورکنگ گروپ بلوچستان کے آگے دا مجھے لسٹ ورکڑے آگا چل رہا بریک آل بعد نور ہم ہر چیز کرے گے اس یو این کا ورک کرے گے اور ڈیلی مجھ رپورٹنگ ہر اس پر دبے سے مجھ رابطہ اس کا مجھے ہر عرض بے درد کی جی یا شہید کی جی اگر مجھ دیتے شناختی کارڈ نمبر آگا پلار نوم آگا جائے آگا ٹائم اگر داغوی تو ورتو
شماما قادر سے او ماما قادر سے یعنی اوس خو په پاکستان کې تیر کال انتخابات وسو یو داسې جماعت په بلوچستان کې حکومت کې راغی چې هغه د ډاکټر مالک ته یو د بلوچ کوم پرسته یا ملت پاله ګوند دی، د دې سر پښتونخوا ملي پارټي دی چې هغه هم د بشري حقوقو داوا کوي، د جمهوریت داوا کوي. لدې سره خو به اوس حالات تر ډیره حد سمسوي شوي بي
یا بالکل کم نه دي شوي دي زیات شوي دي ہر ارض ہر سوکھ میں خل کے اڑی یا ہر خل کے شادت کراچی کے پرون اسپیش لاشی میں ملا سو برے کراچی کے برے نواب شاہ کے دا مجھے لسٹ کے ہم اس کا دین ہم اس کا دا مسلم پرسن لسٹ کے ہم اس کا دین اور ایف آئی آر ہم درج بھی دبی کوئی اسپش کسان خود بھی پرون لاشی میں پیس کرے برے نواب شاہ سے برے کراچی کے اغول چیر من دا زیاد سوید کم ندی سوید
دا او دا ورکرلسو بلوچستانو دا سازمان یو فعال مشر ماما قدر چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام
علیکم. 0000 22 22 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
4 کاله پس د وسلوالو طالبانو له بنده تر خلاصېدو وروسته د پېښور اسلامي کالج او یونیورسيټي واس چانسلر پروفیسر اجمل خان پر کور نن په دومره ورځ هم د خلکو غاڼه کونه د خلک د دروغبړ او مبارکي لورتي له پروفیسر اجمل سره مو مرکه کړې ده او په سر کې مو ځینې پوښتلې چې وسلوالو طالبانو آیا د ډېر په بند کې ساتلې او کنه څه ازادي هم ورله ورکړې و؟
پابندی وا تر وقت ما کورونو کې تیر کړو فیملی سره، نو هغه بل کنفائنمنٹ خو څنګه ورځې تیرې دي، نو بیا کنفائنمنٹ ورو کمېده لکه بیا ملاوېدو لراتل ناس خاص دغه نه وو باقي دا لوکل سره په ملاقات کې دا غیبه ریکوست ته کوم ملاوېږي نو دا پابندی بیا لکه ختمه کړه. نو خو ونت اون ویل او د اخره کې خو بیا بالکل دا پابندی هم لري شو آی کوډ مو مطلب فیلی که نه صدا صدا غنو،
یعنی تاسو آزاد ګرځیدئ خو تاسو به دا ویډیو هم راتللی، نو تاسو کله د تیښتې کوشش ونه کوي یا له نورو خلکو سره ملاره جوړه کړي؟
بالکل جی، بعد دغه تیښتې خو مې بدې ویزو، یو خدا و چې
طالبانو به یا وسلوالو به ستاسو ډیر دغه کولی کنه، یعنی ستاسو به ډیر زیاته څارنه کوله، کنټرول به ساتي کنه؟
نو څارنه خو ډیفرنټلی هی خو د نظر د لاندې ساتلو او نور څه تاسو غږی نه لیکلی
او نور لکلیوالو خلکو سره ناشته پاسته په جرګو کې په ناشته پاسته په دستار بندیانو کې دي کې ناشته پاسته هم کولی کنه؟
بالکل، مطلب دا هی چې صدا غبون خام خام خا روټل به خدي لوکل جو خپل دی کې ټوګیدر بچو هغه له به وختما نو دی بوتل ما باکه دا به بوتل ما ته کاری بوت ریکوست وکړه چې را ډیرا وای بو بوتل ما سره خلکو سره والتا انټریکشن وشو،
نو دی معنا دا شو چې تاسو په خلکو باندې ډیر ګران واسطه خیا رانه دوستانی م جوړی کړی؟
بالکل، بلکې لوکل سره کوم ډیر ډیر کلوز نو پیدا شو.
هغه وجه څه و؟
مینا فاطله وجه پر ځای لوکل زای خپل یو مینا واری او خدای چې هغه دغه نو چې را یو مسافر دی دغه دی او بل دام دغه چې او قیدی دی نو دای باندې مم ډې سمپاتیز او سپیر دا خبرانی او نچلی ایج فاکټر مو
هغه
وجه و دخل کو هغه دغه را.
خو پروفیسر صاحب، یعنی ستاسو یعنی سړی ډیر وخت وشي چا سره، نو طالبانو سره به ستاسو او شس لوستیم یې تاسو ډیر تعلیم یافته او له ډیر ښه کورنۍ ځخه یاسته، د باچا خان له کورنۍ ځخه یاسته، نو تاسو به له دوی سره د بحث مباحثه نه کولی چې دا جنگ جګړې کول نه کول، بیا به دوی تاسو ته دلیل درکوي داسې بحث مباحثه به وکنه؟
وخت او خو سره خبرې شوې دي، هغه خپل ارګومنټس پیش کوي، هغه خپل دغه پیش کوي، نو وخت وخت سره دا خبرې چې وی دي داسې هوټل نه
خاغه
نه ډېر باغي او ټول داسې دا به نه کو.
تاسو بیا څوک پکې مطمئن کړل یا نه، یا بس خبره به بیا منځ کې پاتې شو؟
نو دا چې ما سره هو بیا دې زیات تر څنګه نو نو په دې راځي چې بیا ما ته نه ملاوې
داو د پېښور اسلامي کالج او یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې 4 کاله د طالبانو په بند کې تیر کړ او 13 ورځې را خوشی سو له مشال لیډو سری خبرې کولې.
د مشال په هندار کې ځان وویني
او اوس هم 12:00 شوي دي. اسرار رحمند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ترګي صاحب ګوند مشر عمران خان د حکومت پر ضد خپل احتجاج د هیواد نورو برخو ته د غځولو اعلان کړی. بل خو د حکومتي ګوند او ترګي صاحب ترمنځ په شوې ملاقات کې کوم پرمختګ نه دی شوی. تېر ماښام په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو سره په خپله وینا کې عمران خان وویل چې په کراچۍ، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې به هم د حکومت پر ضد مظاهرې کوي. بل خو تېر ماښام د مسلم لیگ نون او ترګي صاحب د کمیټیانو ترمنځ د ملاقات وروسته د عمران خان د ګوند غړي شاه محمود قریشي رسنیو ته وویل چې دوی له حکومت سره په ډیرو خبرو باندې موافقه ته رسیدلی، خو د په خبره تر هغه به دوی دغه خپل درنه یا احتجاج جاری ساتي تر څو چې نواز شریف استعفا نه ورکړي. د بخښ نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې ادارې په ګډون دریو نړیوالو تنظیمونو پاکستان ته خواست کړی چې په دې هیواد کې د ریاستي ادارو لخوا د لادرکه کیدونکو کسانو د ځایونو په اړه د معلوماتو نه ورکولو د ناوړه عمل د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یادو سازمانونو دغه اپیل پر داسې وخت کړی چې نن په جبري توګه د لادرکه شوو کسانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار حکومت مخالف وسله والو د ملي امنیت پر دفتر برید کړی چې په کې شپږ کسان وژل شوي دي او څلوېښت نور ژوبل دي. د ننګرهار د ولایت والی بیان ویلی دی چې دغه یو ځانمرګي برید وو. او د کرکټ خبر، دا مهال د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ د روان سیریز ګټلو لپاره اخیری لوبه روانه ده. د سریلانکا په دمبوله کې روان په دې میچ کې پاکستان د اته وکټو په تاوان په شپږ اشاریه پنځه ورونو کې شپږ اتیا رنزونه جوړ کړی دي.
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي، په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان لوستي او دا رپورټ را لښلی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې دي کې عدالت په حکم د ماډل ټاون پیښې مقدمه په وزیر اعظم او پنجاب صوبې وزیر اعلی په شمول یوش کسانو خلاف په لاهور کې درج کړې شوې ده. ادارې په وینا د دې مقدمې اف آی آر نه ډاکټر طاهر القادری مطمئن نه دی، خو د منهاج القرآن د وکیل بیان په دې لړ کې مختلفه دی. ادارې لیکي د قانون په نظر کې ټول برابر دي، که هغه افسران دي او که اولس. ادارې زیاتوي د ماډل ټاون پیښه سمامولي پیښه نه وه، د دې ذمېوارانو خلاف کاروایی په هر صورت کې پکار ده. او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې ټولې معاملې قانوني طریقو سره هوارې کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي په دې مقدمه کې د حکومت اعلی چارواکي ککړ دي، نو دا د عدلي ذمېواري جوړیږي چې هغه د تفتیشي عملې تحفظ او هغې د دباو نه محفوظ ساتلو بندوبست وکړي چې سم صورتحال عدالت مخې ته راشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې هدفي وژنې د کلونو راسې روانې دي. وفاقي حکومت په هدایت کراچۍ کې امن او امان بحالۍ لپاره روان اپریشن په نتیجه کې پدې کې کمی راغلی دی، خو لا یې خاتمه نه ده شوې. ادارې وایي په هدفي وژنو کې په دې تېرو ورځو کې اضافه کتل شوې ده، او د یو پولیس اهلکار په شمول درې نور کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا په هدف شوي دي. ادارې وړاندې لیکي د بشري حقونو کمیشن د یو راپور تر مخه کال 2010 نه کال 2013 پورې په کراچۍ کې تقریبا 3500 خلک د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ادارې مخکېری کې د کراچۍ هدفي وژنو پیښو کې یو خبره مخې ته راغلې ده چې د مختلفو خلکو هدفي وژن لپاره یو وسله استعمال شوې ده، او د پولیسو مطابق په دې ورستو کې د 20 خلکو وژن لپاره صرف د دوو وسلو استعمال شوې دي. ادارې لیکي دا انکشاف نوې نه دی، ځکه چې د روان اپریشن دوران اعلی پولیس چارواکو مطبوعاتو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات شریک کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي یو یا یو څو وسلو سره مختلف سیاسي او مسلکي شخصیتو وژنه د دې خبرې ثبوت دی چې د دې شاته د یو دریم طاقت له اړخه سازش روان دی. نو نه صرف دغه دریم طاقت ښکاره کول ضروري شوې ده، بلکې په دې کې ککړ عناصرو خلاف قانوني کاروایی هم ضروري شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د فوجي اپریشن له امله د بې کورسو خلکو ستونزو او اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې په هکله یوه لیکنه کړې ده. د مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپن لیکي چې د خپل تقدیر په حکله د شمالي وزیرستان د کډوالو پوښتنې جایزې دي چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله بې کوره کړل شوي دي، خو بیا هم د دغو کډوالو د پوښتنو تسلی بخش جواب نه خو د هیواد د منتخب حکومت سره دی او نه هم له پوځي مشرولۍ سره. رسپن لیکي قبایلي خلک دوه مهمې پوښتنې لري. دا چې دوی به کله واپس کورونو ته لاړ شي، او دویمه دا چې تر هغه چې د دوی ژوند خوندي نه وي نو آیا ریاست به خیال وکړي که څنګه؟ رسپانه لیکي د دوی دغه اندېښنې پر ځای دي. ډان رسپانه لیکي د کډوالو مسله د وسلوالو پر ضد کاروایی ته د کمې پاملرنې یادګیرنه ورکوي چې لامل یې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې شروع شوی سیاسي بحران دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د ډزو په تبادله کې زیاتوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې ډزبندۍ نه یوه ټوکه جوړه کړې ده. رسپانه لیکي چې د تازه نښتو لپاره دواړه هیوادونه ذمهوار دي چې له ډزبندۍ سرغړونه د معمول خبره جوړه شوې ده. اوس خو داسې وخت راغلی دی چې دا مهمه نه وي چې اول ډز چا وکړ. دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې شمېر ښایي چې که یوې خوا اول وارې کړې هم وي نو بله خوا هم پکې څه کمی نه کوي. رسپانه دا یوه المیه بولی چې حکومت د وسلوالو او مخالفو سیاسي ګوندونو په وړاندې د مذاکراتو پالیسي خو استعمالوي، خو له هند سره په تعلقاتو کې دې ته ډېره کمه توجه ورکوي. رسپانه لیکي چې په سرحدي سیمه د ډزو تبادله ښایي چې دواړه هیوادونه د خبرو پر ځای جګړې ته زیاته ترجیح ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم د یوکرين په اړه یو رپورت. ناتو هیوادونو پرون په برسلز کې د ختیځ یوکرين د کړکیچ په اړه غونډه درلوده. ناتو ویلي چې روس اوس مهال په یوکرين کې په مستقیمو نظامی عملیاتو یعنی فوجي کاروای کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو چې دا رپورت یې پرون جوړ کړی و. راځي سرته غوښتو.
نن د ناتو ځواکونو د اوکراین پر کړکیچ لبیړنې غونډې وروسته د ناتو ځواکونو عمومي سرمنشي اندریس فوګ راسموسن خبریالانو ته وویل چې روسیا په اوکراین کې د لاسوهنې تشره ډول کوي، خو په عین حال کې په مستقیمو نظامی عملیاتو کې لاس لري. د زیاته کړه
اوس څرګند شو چې روسي پوځیان او وسایل په غیر قانوني توګه اوکراین ته داخل شوي دي. دا د اوکراین د بې ثباته کولو هڅه ده او د دې هیواد خپلواکۍ ته بې احترامي ده.
راسموسن وویل مسکو په اوکراین کې روسیا پلوه جلا غشتونکو ته ټانکونه، وسلې، توپونه او راکټونه ورکړي دي، او له روسي خاورې څخه یې پر اوکراینی پوځیانو بریدونه کړي دي. د ناتو په نظامی مرکز کې په خپلو خبرو کې برید جنرال نیکو تاک وویل په دې کړکیچ کې د روسیې لاس اوس ورځ په ورځ مخ په ښکارېدو دی. تاک زیاته کړه د روسیې هدف دا دی چې د جلا غشتونکو پر ضد هر قوت وځپي او ختیځ اوکراین د سړې جګړې په میدان بدل کړي چې په پایله کې ټول هیواد بې ثباته شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین په حق له خبرې کړې دي او دواړه موافق دي چې روسیا باید د خپل کړنو پایله وویني. د زیاته کړه
موږ موافق یو چې روسیا په ختیځ اوکراین کې د کړکیچ مسؤله ده. روسیا تاوتریخوالي ته لمن وهي، جلا غوښتون کې د روسیې لخوا روزل کیږي، د روسیې لخوا وسله ورکول کیږي او د روسیې لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. روسیې بیا بیا د اوکراین پر خاوره او خپلواکۍ تیری کړی دی.
And the new images of Russian forces inside Ukraine make
اوباما اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو به دراتلونکو سپتمبر په 13مه امریکا ته ورسي. فرانسې هم خبرداري ورکړې دي چې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې دوام وکړي دا هیواد به د روسیې پر ضد خپل اقتصادي بندیزونه زیات کړي. په ملګری ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین په اوکراین کې د روسیې حضور نه دی رد کړی، خو وی ویل چې دا روسیې رضاکاران دي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن وویل لویدیتس پر مسکو په خپل تورونو ثابتولو کې ناکام شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د ځوانانو ټولنې ته په وینا کې وویل چې دوی باور لري چې روسان او اوکرانیان په عملی توګه یو خلک دي. د وویل
هغه خلک چې د تاریخ او زموږ د هیواد د تاریخ په هکله خپل نظریه لري کولی شي زما سره بحث وکړي، خو ماته داسې ښکاري چې روسان او اوکرانیان عملا یو دي.
د زیاته کړه چې کیف باید له یاغیانو سره د کړکیچ د حل لپاره په مهمو او لمانه ډکو خبرو کې برخه واخلي. راسموسن وویل چې د 2008 کال وړاندیز اوس هم خپل حیثیت له لاسه نه دی ورکړی چې اوکراین کولای شي د ناتو هیوادونو د ائتلاف برخه شي. راسموسن دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینیوک اعلان وکړ چې د کیف حکومت په خپل پارلمان ته ووایي چې اوکراین د ناتو د غړیتوب په لار برابر کړي. دا کار به د روسیې د خواشینۍ سبب وګرځي.
ملالی بشیر و دا غونډه پرون سویوله چې تاسو یې تفصیل واوریدئ. امریکا د جمعې پر ورځ د ایران په شاوخوا 25 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول او واشنگټن ورباندې د ایران د ایټمی پروګرام د پراخولو د بندیزونو خیال نه ساتلو پس سیمه کې د ترګری د ملاتړ په ګډون د یو شمیر سرغړونو تورونه لګولې دي. د دې تفصیل د مشالېډو د انګریزي څانګې په ریپورت کې اورو چې جان اقال کوزای وړاندې کوي.
په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د ایران میراج او کسپین هوایی شرکتونو له ایران نه سوریه ته د وسلو په ګډون وژونکي مواد انتقال کړي دي. د فلاکا پټرولیم کمپنۍ تورنه ده چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ له خوا پیسې ورکړي دي. په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان کاترین هیرن ویل متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. کاتلین پیری لامکی ویلی د واشنگتن د جمعې د ورځې اقدامات او هغه ګامونه چې د تهران د اټومي پروګرام د خبرو له پیل راهیسی اخیستل شوی د ګډ کاري پلان له مخې زموږ له ژمنو سره سم دي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې ورباندې بندیزونه کم شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په مسکو کې ویل ایران هیله مند ده چې د نومبر میاشتې له ضرب الاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د غرض وویل دا نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نه شي. لافروف وویل مسکو د هغه حل ملاتړ کوي چې د یورانیم او د غني کولو په ګډون د ایران د انرژي د سوله ییز استعمال حق ته په درناوي ولاړ وي. د ایران د اټومي خبرو په وروستي پړاو کې دا ډېره مهمه ده چې ستونزې او اندېښنې رامنځته نه شي. زمون زنی شریکان د اندیښنو رامنځته کولو هڅه کوي. دوی د وخت د کاذب فشار په پلمه د امتیاز اخیستلو هلې ځلې کوي په داسې حال کې چې د وخت دا فشار د یو عادلانه او متوازن تړون د رامنځته کولو لپاره عمره نه دی. تهران په تیر وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونه غندلي او هغې بې ګټې بللې دي.
جانقه الکوزایو اوسم د افغانستان د انتخاباتي لانجی او ملي حکومت پر جوړو د جوړولو پر سر اختلافات د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لانجی رحم دوام لري. د اصلاحات او همپالنې ټیم د چهارشنبه پر ورځ د تفتیش پروسه ختمه او وایي نتیجه نه مني. په عین حال کې د دواړو ټیمونو مشرانو څو ځلې لیدنې کتنې کړې او وایي چې د ملي وحدت په حکومت خبري کوي. نړیوالې ټولنې په کاندیدانو فشارونه اچولي چې د ملي وحدت حکومت باید جوړ کړي او په څو ورځو کې باید د انتخاباتو نتیجه اعلان شي. دا چې ملي وحدت حکومت مسله تر کومه ځایه پر مخ تللې، آیا په دې اړه دواړه ټیمونه کوم رښتینی توافق ته رسیدلي او کنه؟ په دې اړه د جان اقال کوزي ځانګړی ریپورت اورو.
د تحول او تداوم ټیم استازي خاغلی داوود سلطانزوی د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه وویل چې دوی د اساسي قانون د احکامو پر اساس دولت او حکومت جوړوي. اجرایي ریاست، وزارتونه او نور څوکۍ باید د اهلیت او لیاقت پر اساس افغانانو ته ورکول شي.
موږ د مقابل ټیم ته څرګنده کړې ده چې اساسي قانون د موږ اصلي لارښود دی. په دې کې چې اجرایي پوسټ چون په اساسي قانون کې نشته، نو د جمهور رئیس خوانه د فرمان په اساس منځ ته راځي او د هغه مسؤلیتونه او د هغه صلاحیتونه هم د فرمان په اساس ټاکل کیږي. د مقابل ټیم غوښتنه دا ده چې اجرایي پوسټ باید د حکومت په راس کې، د کابینې په راس کې، د اساسي قانون دې ته اجازه نه ورکوي، ولې چې اساسي قانون په دې کې بالکل واضح دی چې د اجرایي قوت په راس کې جمهور رئیس د حکومت رئیس دی او د کابینې په راس کې جمهور رئیس واقع دی. بله موضوع چې هغوی غواړي چې باندې باسو کې د هغوی کاندیدان چې د معاونینو پایس کاندیدان ول، د هغوی لپاره دوی پوستونه غواړي چې موږ دا حکومت د ویشلو لپاره دلته کوم فرمول نشته چې حکومت د دوو ټیمو په منځ کې وویشل شي. اصلا حکومت د ملي مشارکت فرمول دا دی چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اړخونو نمایندګي او استازیتوب وکړي، نه یوازې د یو ټیم.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وای د افغانستان د خاصو حالاتو، د افغانانو او نړیوالې ټولنې د افکارو پر اساس چې د انتخاباتو دوسیه باید وتړل شي، د ملي وحدت د جوړولو لپاره خبرې چټک شوي. خو شپږ مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي او د حل لپاره یو څلور کسیزه کمیسیون ټاکل شوی دی. د دې ټیم استازي خاغلی سید فاضل سنگچارکی په دې اړه وویل
با توجه به مشکلاتو کې در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته پکتنې، دا مهال د دوړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوخته. په تیرو ورځو کې دو دوړو ټیمونو مشانو دو درې ځله سره وکتل خبري وکړي. زمونږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دوړو کاندیدانو اور باندې خبرې کړي. خو دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې په ورځ غونډه وکړه، نظرونه تبادله کړل، خو کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ښاغلي اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم له استازي داود سلطان زوی نه مو پوښتل دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د تفتیش تخنیکي پروسه او نتیجې نه مني، د ملي وحدت د حکومت لپاره خبرې به څه ګټه ولري؟ د په ځواب کې ویل
دا یو لوی سوال دی چې د ملي وحدت حکومت د کتاسې رغه څه نه مني، د انتخاباتو نتیجه نه مني، بیا د انتخاباتو د ګټونکو لپاره تاسو ته کوم فارمول لرئ چې د منلو لپاره تاسو یو سیستم باندې هوکا وکړئ؟ د اساس دا ډېره اساسي پوښتنه ده چې که د انتخاباتو نتیجه نه مني بیا چا سره غږیږي د حکومت د ویشلو په ارتباط؟ دلته یو تناقض موجود دی او زمونږ هیله ده دوی پخپله دا ځواب ورکړي.
د ملي وحدت د حکومت لپاره بله ستره ستونزه دا ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي او له همدې دریځ نه د ملي حکومت په تشکیل خبرې کوي. بیا هم خاغلی سنگ چارکی
این که ما بخوایم با یک طرفی گفتگو
دا چه مونگو غورو لیو اخ سر چه زان دا انتخاباتو گتون که و بولی مذاکره و خبری وکرو مونگ دا حق خپل بولو، مونگ دا گتون که پا موقف که غلاریو او لده داری سخا لمقابل لوری سر خبری کهو، مونگ حاضریو چه پا افغانستان که دا ثبات او سلامتی به مقصد حقوی تا لازم امتیازات ورکرو.
د افغانستان د ملي حکومت پر سر د رامنځته شوي لانجې او اختلافونو په اړه باندې مو د جانا قالکوزي ځانګړی ریپورت اوریدی. هم د افغانستان په جلال آباد کې نن د ځانمرګو برید کونکو له خوا ځخه یو برید شوی چې پکې مرګ ژوبله اوښته ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد څخه د ټلیفون په لاندې. شاه محمود شینواری صاحب تاسو ته هرکلی کوم، د دې پیښې تفصیل کرا کی.
ډېر زیات مننه. د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې نن سهار شاوخوا 5 بجې وې چې یو ډله وسلوال طالبان د ننګرهار د ملي امنیت په ریاست ورغلل. دوی وایي چې د امنیت منانې وینا حضرت حسین شتوال وایي دوه تنه وي چې د موټرې د چاودونکو توکو څخه ډکې کړې وي. لومړی د ملي امنیت قراول سره چاودنې ورکړي دي، یعنی دغه دوه تنه ځان خپل الوزوله دی او پاتې شپږ تنه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. تر یو وخته پورې په دغه ساحه کې ډزې هم کېدلې. روس امنیتي ځواکونه هم راغلل تر څو دغه سیمه ته سکي او کوم امنیتي ستونزې چې دي دا باید له منځه یوسي. د صحتامي رئیس نجیب کاموال د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته شپږ ویشت تنه زخمیان هغوی زخمونه ژور وو، هغه په روغتون کې بستر دي. په دې کې 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي دي او باقي ټول ملکي وګړي دي. دارنګه 19 تنه نور عام خلک چې روغتون ته لیږدول شوي وو د هغوی زخمونه سرسري وو، هغه د تداوي وروسته کور ته ستانه شوي دي. او شپږ تنه دوی وایي چې جسدونه هم ورته انتقال شوي دي صحتامي ته.
ډېر مننه شاه محمود شینواری صاحب په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د امریکا ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج عملیاتو وسلوال بې ځای کړي دي، خو البته د تر وخت لمخه د کول سي چې دغه کاروایی اغیزمنه وه. د خبره په افغانستان کې د اتحادیه ځواکونو پخوانی امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډنټفورد کړی ده چې تفصیل احمد شیبر راکوي.
امریکای پوځي چارواکي وایي دا وار لمخه ده چې وایو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځانو عملیات اغیزمن وو یا هڅه یو سیمبولیک حرکت وو. خو امریکای چارواکي څرګندوي چې دا خبره څرګنده ده چې دغه عملیاتو د موقت وخت لپاره دښمن له خپل ځای بي ځای کړ او یاغیان د افغانستان لور ته وتښتیدل. جنرال جوزف ډنټفورد چې د سیشن بي پورس په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمانداني پرې شو ده وایي پرته له شکه چې یو شمېر جګړمار له بي ځای شوي ملکانو سره له کرشي اوښتي دي څو ځانونه وساتي. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له پاکستانه دا غوښتنه کوله چې پر شمالي وزیرستان برید وکړي او هلته د حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو خوندي ځایونه ویجاړ کړي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو، افغان طالبانو او د القاعده د یو شمېر غړیو غشتلې مرکز ګڼل کیږي. د غزای د هغو وسلوالو مرکز هم ګڼل کیږي چې د پاکستان د حکومت د نسکورېدو لپاره هلې ځلې کوي. پاکستاني ځواکونو د جون په میاشت کې پر شمالي وزیرستان برید وکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا هغه وخت بیا بیا دا پوښتنه کېده چې پوز به د حقاني شبکې پر ضد هم عملیات وکړي که ونه کړي. جنرال دانفورد وای اوس چې موږ ورته ګورو داسې نه ښکاري چې په سلګونو وسلوال دي سره یو ځای شوي وي یا دې شخړې ډېرې زیاتې شوي چې پر دې دلالت وکړي چې دښمن له شمالي وزیرستانه افغانستان ته راغلی دی او هلته عملیات کوي. جنرال دانفورد زیاته کړه چې لا هم دا وار له مخه قضاوت دی چې له شمالي وزیرستان د عملیاتو په برخه کې وشي. ورته خبره د امریکا لوی درسیس جنرال مارتن دیمسي تېره اونۍ په کابل کې خبریالانو ته کړې وه چې دوی نه پوهېږي چې د شمالي وزیرستان عملیات اغېزمن وو یا هسې نمایشي وو، خو جنرال دیمسي ویلي وو چې مهمه دا ده چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو درې مرحلې بشپړې شي، سیمه پاکه شي، وساتل شي او ودان شي. جنرال دیمسي وایي چې پاکستاني پوځیان د سیمې د پاکولو په مرحله کې دي او اوس باید دا ښکاره کړي چې دوی دا سیمه ساتلی شي، او بیا دا د پاکستان لپاره مهمه ده چې په دې سیمه کې حکومت ټینګ کړي. جنرال دانفورد د سیشن بی پورس په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمانده جنرال کیمبل ته وسپارله، او بیا له جنرال دیمسي سره بیرته واشنگتن ته ستون شو. دی وایي چې لا هم دا واضح نه ده چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو پر دښمن اوږدمهاله تاثیر کړی دی، خو دا څرګنده ده چې د لنډ وخت لپاره دښمن سره پاشلی دی. جنرال دانفورد بیا وویل مهم سوال دا دی چې دښمن به بیا شمالي وزیرستان ته ورشي که څرنګه.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر ایجنسی لری پرته سیمه کم شلمان خلک شکایت کوي چې د دوی په سرکاري های سکول کې استادان کم دي او چې کوم موجود دي هغه په کې ډیوټي نه کوي، چې لامل د دوی زده کوونکي اوس په سمه توګه تعلیم نه سیاسي لولای. دوی وایي چې دلته د تعلیم شرایط کول د پر حکومت استادان راوړي شي او د استادانو د غیر حاضری پښتنه دي وکړل شي. په دې اړه نور حال د سیمه زخه د مشال ریډیو خبريال فرحات شنواری په دې ریپورت کې راکړي.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمې کم شلمان خلک وای چې د دوی په یوازینی سرکاري های سکول کې د استادانو کمای دی او اکثر غیر حاضر وي، او په سلګونه زده کوونکي اوس د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. دوی وای چې دغه کمای د پکی پوره کړل شي. په دې حقلا د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
چې استادان کې نشته دی تقریبا د چټیان نمک ای پی ایس راغله او په باندی ټول ستاره استادانو کې درې استادان په ډیپټي باندې اوس هم دا سوال دی محمد تعلیم ته چې موږ دې سکول ته توجه ورکړو، موږ سکول له ماسترانو ولې ګټه سکول موږ فعال کی کدي زره پروګرام نه موږ دې پوهیږي چې موږ خپل ماشومان څه کم نه کنه خپل کار نه خو نو باسو کنه چې تک ځمیداری به حکومت له پوه شو یا چې ټول څه کم نه کنه بل څه روان کو سبق نه وای.
او د کم شلمان یو بل تن حضرت بلال وای چې مخ کې پکې د زده کوونکو شمیره ډیر زیاته و، خو اوس پکې د استادانو د توالی او غیر حاضرۍ لامل د غشمیره ډیر خکته تلیدا.
همدغه ګورنمنت های سکول کم شلمانو کنه بدل کې خیسته تعلیم موږ ټول به کړایو مخکې خو تقریبا 500 تعداد درسه دا وسه یقین کوي چې 150 به هم نوي 150 باغه تعداد هم نوي. نو مهرباني وکړئ چې په سکول باندې خاص کر توجه وکړئ شي سټاف د ګوره کیو ته خو مطلب دا چې ماستر والا یا استادان چې کوم دي په کار چا ولا شي کنه څنګه کمې د غاغه شي لایبرری کې نشته، لایبرری او کمپیوټر پروګرام کې نشته، کم از کم مطلب دا چې سالورو پروګرام شروع شوه د ټول سکولونو کې شته چې دغه
په کم شلمان سرکاري های سکول کې د استادانو د نشټوالي او غیر حاضرۍ د غستون زمو چې کله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق ته وړاندې کړه نو دوی وویل
نو مخ مسلسل لګیم زما اوسم درې کمپلینټونه په کم شلمان باندې پراتی دي. دغه استادانو نه ما چې کوم زد کمپیټنټ اکارو ټیم د کم استادانو لکه ای ټی شو ټی ټی شو سی ټی شو چې هغوی ته د پنشمنټ پینلټی پم پوس کالج هم هغوی فور فیچر مې کړی دی تنخواګانو. مونږ ایکشن دخلو چې زمونږ کم لوور د ټیچر دي د هغوی د کمپیټنټ اکارو ټیم دغه په فورن چې کوم ریکوایرډ پینلټی ویز اپروپریټ ټو د کرایم دی کمیټډ هغوی
یا د دیوی چې کم شلمان د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل لري پرته سیمه ده، چرته چې د تعلیم شرحه ډیره کمه ده او ځایي خلک یې غوښتنه کوي چې دلته دې د تعلیم شرحه لوړولو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
هلته بیا د قبایلي سیمې مومندو خلکو د نامستند ډاکټرانو پر ضد د حکومتي اقدام غوښتنه کړې. د ولسوالۍ د نامستند ډاکټرانو له کبله ډېر ناروغان مړه سوي دي او په خلکو کې ناروغۍ لا زیاتې سوي دي. پر دې موضوع د شنواز ترګزي رپورټ اورو.
د
په محمد ایجنسی کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پرې خفګان څرګند کړی وایي چې حکومت دې باید د داسې غیر مستند اعطایي ډاکټرانو په ضد عملیات وکړي. د ساپو سیمو اوسیدونکی فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه شته هم دي خو سرکاري ډاکټران نه راځي، نو بیا دغه اعطایي ډاکټرانو ته موقع ملاو شوي چې خپل کلینیک یا دوکان پرانیزي.
نور د انسانانو هیڅ خل هغه نه ساتي او نو څه تجربه شته کوس به د 504 او 5 کې ته به دی ولې انجکشن وایي هغه به د منځه لاړ شي.
نظر شیر مومند پنډیالې د سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې د هغوی یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلطو علاجونو له وجې مړه شوی و.
کوم په علاقه کې صحیح ډاکټران د حد نه سی وایي چې دلته تعلیم کمې دی څنګه نو د تر اوسې دی او ځکه یو سرنج او یو انجکشن نه وږي دی تاسو خپل مخکې راغلی چې هغه یو ماشوم راوړل اصله
دا بر محمد جنسی خطاب ګل نومې وبل تنوای چې دا ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوایانه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي.
نه ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر موثر دوایانه هغه استعمالي کی هغه بیا رستو د هغه سایډ افیکټ زیات وی لري وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې خکی کی نه علاقو کې جوړي کی مطلب چې صدق کی کوارډ کې رس دوایانه جوړونه دوایانه دي مرض قیمت خرچي کیږي کې خلک اخري خلک مجبور دي چې هغه والی لیکن کار دا غي نقصان زیات دي.
نو د دغه شان اتای ډاکټرانو یا خپل خوخه ډاکټري کونکو په ضد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه؟ د محمود جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه د دغه شان ډاکټرانو په ضد د کاروي لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروي کول بیا د هغه کار دی. نو د بر محمود جنسی د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره خبرې وکړې
او نو مو ته چړل کدا سر کمپلینټ کړي دي نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ ویل کو ټیکنیشن دی د ډیوټي کو باندې ته راځي چې یا ډیوټیانه ته راځي یا غیر حاضر شي یا هغه کوم کاروي نه کړی او دا تاسو چې کوم شی یاده دا سه مونږ ته اوسه پوری در لکه سر دا سه مونږ ته چا کمپلینټ یا چا سه دا سه رپورت نه کړه چې مونږ ته اوسه ډیفینیټلی ولې باندې کو دی که خو دا غو دا انسان د ژوند سره او د غسره دا غو ډېر تباہ کول دی. دا خو
او زیشان عبد الله وویل چې په بر محمود ایجنسی کې د ډیورین د کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي خو هغوی بیا هم لګیا دي او د دغه شان ډاکټرانو په ضد کاروایی کوي او امید سرګن کړو چې څنګه د سیمه حالات ښه شي نو د صحت مرکزونو حالات به هم ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او سم شانواز ترکزی یو بل ریپورت لري، خدا ریپورت د یو سندرغاړي په اړه دی. د میرآباد خیبر پښتونخوا 460 اوسیدونکو وحید افتاب چې په یو ځای اف ام ریډیو کې خبرونه وایي د اوسنۍ د اوسپینې دروازې هم جوړوي، پینټینګ یا رنگونه هم کوي، شاعر او سندرغاړی هم دی او وایي چې په راتلونکي کې کوشش کوي چې د خپلې شاعرۍ یو البم هم ریکارډ کړي. د دې ټولو کمالونو او هنرمرو خاوند وحید افتاب سره خبریال شنواز ترکزی مرکه کړي او دا ریپورت یې جوړ کړي.
د میرآباد 460 اوسیدونکو وحید افتاب چې د ورځې سهار د اوسپنې دروازې جوړوي، پینټینګ یا رنگونه هم کوي، د غرمې وخت د بیمو په یو کمپنۍ کې کار کوي، مازیګر یو ځای اف ام رادیو کې نیوز کاسټ یا خبرونه وایي او د شپې مهال خپل رباب راواخلي او خپل شاعري او یا د ملګري شاعري زمزمه کړي.
په پښتو کې هم د خیال محمد صاحب غزل شاولی داسې خخ ګلوکاران چې او خاص کر زما غزل خو او زما خپل اواز چې دینو نوموړي ګلوکاران لکه خیال محمد صاحب، احمد ګل کاکا بل سره ناستو. دلته زمونږ یو موسیقار دی فاروق استاد چې دغه ګلوکاران چې هغه دی لیجنډز کسان دي، هغه زما ډېر داد راکوي ما ته.
زه پرېږدم خو زما لمن نه پرېږدي، وحید د خپل شاعري برن ساو بسي، وحید خپل شاعری برن ساو بسي، یو وار داس تنهای
او شاعری کوم کوم سندرغاړو ویلې ده.
زما خو جی زیات تر زمان زهیر لکه په فلمونو کې یو سودا سي غانه راغلي په ډرامو کې.
آغا وحیدی مارزا شاہ کلیار زمان، آغا وحیدی مارزا شاہ کلیار زمان.
خدا سایو زما شا کلیا رزما ز خدا سایو زما شا کلیا رزما
او پخپل کوم د سندرو اوزار غوی او لچای زدکړې ده
نو رباب شو یا ستار شو دا ز بالکل پخپل غولې شو دا ما پخپل زکړې اوس کته ما ګلوکارې کې زما استاد نشته په شاعرې کې زما استاد نشته